د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږ رسېږي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږ منځته راولو، او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخه هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالدارۍ او جنګلاتو کې مونږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د جنګلدارۍ پروګرامونه لرو، او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350,000 نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د مینځنه امریکې ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي، همدغه چې اوس هند و تایلند او سنگاپور و مالیزیا نه کېږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو چې دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې ایر سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. سودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچوي دلته.
مننه. د مونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې د سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو باره کې څه نظر لرئ په دې اړه؟ کله مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایو چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنې کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مضحکه خبره ده چې یو نارینه وایي چې ښځه دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه یې خلق کړی دی ښځه یې هم خلق کړی. د هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي، بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق د خلکو حق وساتل شي، د مونږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي، او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لیست د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د مونږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلي کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه شي، خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي، او د نارینه په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړي او ځینې خلک، عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنګو کې لاس درلودو دغه محاکمه غواړي، دې مسلې ته ته په کوم نظر ګوري؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولی چې مراعت کړو. حق الله او حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجوده، کوم اتهام موجوده، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وو چې هغه خلک خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمې ته لاړ شي، او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جوړ نسی. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وین نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات کاندید ښاغلی سلطان زوی، ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق، السلام علیکم حمزولو ڈسٹینس لرننگ یا لری واټن زدکړي چې په عام اصطلاحي آنلاین زدکړي بولی هغه زدکړي دي چې یو زدکونکي او محصل پکې د دې پر ځای چې په درسي ټولګي کې کینی د انټرنیټ لاري خپل تحصیل کوي. نن سبا د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو د ځوانانو په څیر ګڼ افغان ځوانان هم د انټرنیټ لاري په بیلابیلو بهرنیو او کورنیو پوهنتونونو کې په زدکړو بوخت دي. دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې دا ډول زدکړو د ګټې او ورپورې تړل شویو ځینو ستونزو په اړه هم غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو ډیسټینس لرننګ یا لری واټن زده کړې عموما داسې وي چې لومړی یو پوهنتون ټاکل کیږي، د هغه پوهنتون فرما د انټرنیټ له لارې ډکول کیږي، د خپلې خوښې رشته او کچه ټاکل کیږي چې لیسانس وایي، ماستری او که دکتورا وایي. د ځینو نورو شرایطو له بشپړولو وروسته زده کوونکي یا محصل ته د درس وخت ورښودل کیږي. هماغه شیبه دوی انټرنیټ ته کینی، استاد درس ورکوي او دوی لکه د یوه درسي ټولګي ورته غوږ وي. ځینې بیا داسې وي دوستانو چې د انټرنیټ له لارې درسي نوټونه ورکول کیږي او زده کوونکي په بیلابیلو وختونو کې له ځانه سره لولي او ازموینه ورکوي. همزولو آنلاین زده کړې خصوصا هغو ځوانانو ته ډېره ګټه رسوي چې هم کار کوي او هم غواړي درس ته دوام ورکړي. شاهزاده ریوبی له یوه پاکستانی پوهنتون د تجارت او اقتصاد په برخه کې په آنلاین بڼه لیسانس اخیسته. دا ډول زده کړې ډېرې ګټورې او هوسا بولي.
ما د اسلام آباد پرسټن یونیورسټي نه بیچلر ان بزنس اډمنستریشن چې بی بی ورته وایي، یا زموږ په ژبه چې اقتصاد ورته وایي، هغه نه خلاص شوی یم. چې د انټرنیټ په طریق باندې چې آنلاین ورته وایي، ټول سهولتونه هغه کتابونه تا د پاره هغه د پانتون په پورټل کې یو یوزر نیم پاسورډ یو اکاونټ درته جوړوي، پروفایل نغې کې ټول کتابونه هغه وخت باندې تا ته آماده کوي او ورسره امتحان هم آنلاین اخلي درنه. نو څوک چې په انګلیسي باندې پوه شي، ځکه د آنلاین زده کړې ټول په انګلیسي باندې قوي وي او خپل ځان کې دغه قوت وګوري، نو بیا ګټور دی ورته، ځکه چې هم کار کوي هم ورسره سبق هم وایي.
ملګرو د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه حتمي، ځکه د چې اکثره بهرني پوهنتونونه په انګریزي ژبه د آنلاین زده کړو اسانتیا لري. دا ډول زده کړو یو ډول غیر حضوري دی، لکه شاهزاده ریوبی چې وویل، کتابونه یا نوټونه په آنلاین بڼه ورکول کیږي او ازموینه هم په آنلاین بڼه ورنه اخیستل کیږي. او بل ډول داسې دی چې درسي مواد د انټرنیټ له لارې ورکول کیږي، خو د ازموینې لپاره هماغه پوهنتون ته تګ لازمي وي. سویتا اسکرزی چې په یو بانکي منیجر د غوښتلي هم کار وکړي او هم لیسانس واخلي، اوس د هندوستان په اندرا ګاندي پوهنتون کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې آنلاین زده کړې کوي چې د ازموینې لپاره هندوستان ته ورځي. دا وایي
درس کې ما باید اس بخانم او نالج کې باید اس ما دریافت کړم،
هغه درس چې باید زه وایم او هغه پوهه چې باید زه حاصل کړم لامدې لري کولای شم. کولای دا دی چې کله پوښتنه راته پیدا شي ویب سایت ته ورځو، هلته استادان آنلاین وی کولای شو خپل پوښتنې هلته حل کړو. کورنۍ دندې دی، هغه هم باید خپل قلم ولیکو او ور وایستو. دا یو ډیر ښه سهولت دی چې اول ماته مهیا شو، ځکه ستونزې مې ډېرې وي او نه مې شوی کولای چې حضوري زده کړه وکړم. درسونه کور کې وای او هر شپږ میاشتې ازموینې لپاره پانتون ورځو. زه اوس هم خپل کار ته رسیږم، هم د کور کارونو ته او هم لوړې زده کړې کوم. ماته دې درسونه چې آنلاین وای ډېره ګټه رسولې.
ملګرو شفیقه چې په آنلاین بڼه یې له یو پوهنتون ماستری کړې د خپل زده کړو په اړه وایي،
مال ځینې شاوخوا دوستانو نه داسې واورېده چې آنلاین زده کړې کېږي، زمونږ داسې یو علاقه مندي مې له دې سره پیدا کړم، وخت مې درلوده. نو نشت کې وکتل، نو یو معتبر پوهنتون مې ځان ته غوره کړ، نو هغه یو فورم درلوده، هغه کې مې ځان په کامله توګه معرفي کړم، مې تېرو تسهیلاتو په باره کښې مې د ځان لپاره دغه فورم ما دوی ته ور ولېږه، بالاخره زه ومنله. ما دوی درس مې په ډېر منظم توګه شروع کړ، ویډیوي تماس مې ورسره درلود. کله کله به چې کومه مشکل سره مخامخ کېدم، نو ما د ایمیل په توګه باندې خپله پوښتنه دوی سره مطرح کوله، بېرته مې جواب ترلاسه راوړ. او کله کله به د چټ له لارې به هم له دوی سره په تماس کښې به وم. کره کره مې له دغې لارې وکولای شوه چې خپله ماستري واخلمه.
انجینر نجیب الرحمن صبوري او مېرمنې هم له یوه بهرني پوهنتون آنلاین ماستری کړې. دوستانو، د آنلاین زده کړې ټولو ځوانانو په ځانګړي ډول د ښځینه لپاره ډېرې ګټورې بولي. صبوري زیاتوي،
څوک چې امکانات نه لري د تللو، فرضاً امنیتي مشکلات یا ترانسپورتي مشکلات یا د کورنۍ کومه ستونزه ولري، هغه کولی شي د آنلاین د لارې زده کړې نه خپل لیسانس پوره کړي. که هغه ماستری غواړي، ماستری وکړي، حتی پی ایچ ډی پروګرامونه، ډاکټري پروګرامونه شته. یعنې که څوک په کور کې یو 3G انټرنیټ ولري او یو کمپیوټر کمپیوټر ولري هغه ډیر په اسانۍ کولای شي چې هم درس وایي دغه نه ښه استفاده وکړي. یو مثال زه خپل د میرمن ورکم زما یو زوی ده هغه کوچنی و ماستری امکانات هم دلته نه ول او د تګ راتګ هم مشکلات کورنۍ کې و نو هغه کولای شي چې په یو نیم کال کې آنلاین ماستری واخلي. حتی ښه خبره داده چې اوس ډیر پروګرامونه جوړ شوي دي چې مفت دي فنن دیگری ورته وایي دیگری نه درکوي لیکن که وغواړي چې استفاده وکړي مفت مواد دي په انټرنیټ کې.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. همزولو تر اوسه د ډیسټنس لرننګ یا آنلاین زده کړو په اړه وغږیدو. ځینې ځوانان دا ډول زده کړو په اړه له بېلابېلو تشویشونو سره مخ دي. یو شمیر ځوانان که یو خوا له دې عمله ځورېږي چې د افغانستان انټرنیټ لا هم دومره قوي نه دی چې یو آنلاین محصل دې کله کله له ځینو ستونزو سره مخ نشي، نو بلخوا داسې اندېښنې هم د دوی ترمنځ شته چې د ډیسټنس لرننګ یا له لرې واټنه د زده کړو په برخه کې ترلاسه شوي اسناد هم د باور وړ نه دي. دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
زما نوم حضرت الله پکتین دی او په پکتیا پوهنتون کې د انجینری په پانځه کې استاد یم. یو دوه کسان چې یو وخت پاکستان نه ماستری اخیستې وه او بیا دلته لوړو زده کړو وزارت ورنه اسناد نه منل په نورو هیوادو کې چلیږي، خو دلته په افغانستان کې لوړو زده کړو وزارت د هغوی سره مشکل لري. ځینې مواردو کې چې زه خپله دغه تجربه لرم انټرنیټ کته کیږي او انټرنیټ چې کته شي هغه د پارچه بلاک کوي او د پارچه د بلاکولو نه وروسته ته دویم سمستر ته دوباره مجبوري چې بیا هماغومره فیس داخل کړي چې څومره د اول سمستر کې داخل کړی دی، چې دا د ځینو کسانو دپاره ډېر خنه تمامیږي او هغوی زړه ماتیږي.
نوم مې سید سمد زی دی او هڅه کوم چې له دې وروسته آنلاین توګه باندې زده کړې وکړم. ځینې وایي چې دا ښې نه دي، اسناد یې نه منل کیږي. ما خپل هڅه وکړه چې آنلاین زده کړې وکړم، بیا مې ځینو ملګرو سره مشوره وکړه، هغوی ښې دي خو که چیرې باوري وي هغه کوم پوهنتون سره، ځکه که یو وخت سړی زده کړې موکي او بیا وروسته دې اسناد ونه منل سي دا یو ستونزه ده د سړي لپاره، وخت به یې ضایع وي.
ښه ملګرو، دا انټرنیټ تخنیکي ستونزه خو به داسې حل شي چې قوي یا 3G انټرنیټ وکړي راول شي، خو د اسنادو د اعتبار خبره څنګه ده؟ په دې اړه مو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش پوښتلې. دی وایي
اعتبار پوهنتون از لحاظ علمي وکړ و جایګاه پوهنتون در خارج کشور
له هیواد بهر د پوهنتون اعتبار له علمي او اکاډمیکي پلوه باید مونږ ته د منلو وړ وي، بل باید هغه پوهنتون له یونسکو سره ثبت واوسي او له علمي لحاظه ښه او معتبر نوم ولري. کله چې مونږ ته د یو پوهنتون اسناد راوړل کیږي که هغه د انلاین لارې ترلاسه شوی وی او که په کوم بهرنی پانتون کې لزده کړو وروسته ترلاسه شوی وی، زمونږ د یوې کمیټې لخوا ارزول کیږي. ګورو چې محصل له کوم پانتونه اسناد راوړي، د هماغه پانتون مهر او ټاپه لري او کنه، بل په کوم هیواد کې چې یو پانتون له ټاکل شویو شرایطو سره سم فعالیت ونه کړي نو د فعالیت جواز ترې اخیستل کیږي، په اصطلاح ریجیکټ کیږي او نور د اعتبار وړ نه وي. چې اوس هم موږ د ځینو ریجیکټ شویو پانتونونو لیست لرو، نو که کوم محصل د یو ریجیکټ شوي پوهنتون اسناد راوړي، معلومه خبره ده چې نه به منل کیږي. هر څوک چې غواړي په بهرني پوهنتون کې آنلاین زده کړې وکړي باید له لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم ولري، د دې لپاره چې دوی وپوهیږي هغه بهرنی پوهنتون په ریجیکټ شوي لیست کې نه دی شامل. موږ آنلاین زده کړو او ورپورې تړل شویو ټولو خبرو ته ډیر دقیق پام کوو او هڅه کوو چې د هغو ټولو مشکلاتو مخه ونیسو چې محصلان ورسره مخ کیږي.
کله کله ملګرو چې موږ د پوهنتونونو د کیفیت په اړه خبرونه جوړې کړي، نو ډیر کله محصلانو د ځینو پوهنتونونو درسونه زاړه او یا هم د ټیټي کچې بللې دي. ښایي همدا علت وي چې افغان ځوانان اوس له هیواده بهر زده کړو ته ډیر زړه ښه کوي. نجیب الرحمن صبوري هم وایي چې کچېرې د لوړو زده کړو وزارت او حتی د پوهنې وزارت هم آنلاین زده کړو ته خاصه پاملرنه وکړي، نو په راتلونکي کې به هم د ډیرو ستونزو او ځینو بې ځایه مصارفو مخه ونیسي ولشي او هم با هیوادوال په با کیفیت لوړو زده کړو سمبال ووسی. صبوري زیاتوي
د لوړو زده کړو وزارت باید په دې سکه ډیر کار وکړي، نه یوازې د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت د خو یو ډیر مهمه برخه ده چې مکتبونه حتی آنلاین خلق کولای شي. فرضاً په اطرافو کې کس دلته پانتون د سجور سی یا د سیو اداره چې هغه کولای شي په ولایتو کې خلق د امکانات برابر کړي. یوازې انټرنیټ او یو کمپیوټر ډیر ښه کولای شي، هغه ځایو کې چې خلق نس نیستی کولای چه دمنیتی لاز نه یا دنور فرهنگی لاز نه خزن نسی و تلای لیبانده یا حتی نارینه درس نسی و ایلی نو اغوتا دیر که امکانات دی متخصصین در اغور آتک دیر قیمت تمام میگی نو کولای سو در آنلاین دلاری نه دیر ارزانه در اغد معلومات نه استفاده و کو در اغد لکچرو و درسو نه استفاده و کو در دیر ارزانه تمام میگی مونگتا ضرورت نده چه مونگ یا متخصص را و غردو اغوتا دلتی و کور تپکرک و در اغد امنیتی مسائل پر نظر که ونیسو او دیر مصارف هم کیگی
تندی تنگی هم دوم رو تربیه مو پاک الله.